دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته جو بایدن پرون د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن ډی سی کې د کانګرس د ودانۍ مخې ته په رسمي مراسمو کې د امریکا د متحده ایالاتو د نوي منتخب ولسمشر په توګه لوړ وکړه د امریکا د متحده ایالاتو د ستري محکمې مشر جان رابرټ ورته د وفاداری قسم ورکړ
پلیز ریز یور رائټ هاند اند ریپیټ افټر می I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute
that I will faithfully execute
the office of President of the United States.
Office of President of the United States
and will to the best of my ability
will to the best of my ability
preserve, protect and defend
preserve, protect and defend
the constitution of the united states
the constitution of the united states
so help you god
so help me god
congratulations mr president
شغری بایدن پر انجل لاس کې شوت او لوړې وکړه چې د امریکا د امریکایانو اساسي قانون او ملکی ګټو ساتنه وکړي د امریکا د متحده ایالاتو نوې ولسمشر جو بایدن له لوړې برستا ملت خپل لومړی وینا وکړه شغری بایدن په خپل خبرو کې تر ډیر امریکایان ملي والی او اتحاد تر وبلل او ویل چې دیموکراسي په ستونزو بریالي سو ولسمشر بایدن په خپل خبرو کې د کرونا وایرس څخه نیولې د امریکا تر زینو نورو داخلي او بارنۍ تګلارو او مسایلو او موضوعګانو باندې خبري وکړه هغه هم د غراز نړیوال ته په خطاب کې ویل چې امریکا لازموینه سره مخامخ سی او بیا به هڅه وکړي چې خپل روابط ورغوي او د نن او سبا ستونزو پر وړاندې ودرېږي او په خبره امریکا به د سولې او ثبات برخه کې یو اعتمادي شریک وي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی جو بایدن ته د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړي ده ولسمشر غنی پر خپل ټوئیټر کې لیکلي دي چې ولسمشر جو بایدن ته په دغه تاریخي ورځ په نوي پیل مبارکي وایم په دغه ستړو کېدونکو ورځو کې افغانستان د امریکا تر څنګ ولاړ ده زموږ اساسي ملګری چې د سولې او د تروریزم د څو بادي ستونزو سره د مبارزې لپاره یو ځل بیا ملګرتیا پیلوي امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګری ورل کیږي چې شاوخوا شلو کلونو راځي د افغانستان سره په ملکی او نظامی برخو کې مرستې کړي د مهال د امریکا په همکاري د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سولې خبري روان دي چې په افغانستان کې روانه جګړه ختمه سي د امریکا دفاع وزارت څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر تر ټولو کمی اندازې 2500 ته ورسوه چې طالبانو او د امریکا ترمنځ د تړون یو برخه ده په همدې حال کې د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ولسمشرانو هم بایدن ته مبارکي ورکړي ده د اروپایي کمیسیون مشري اورزولا فن درلند د جرمني ولسمشر فرانک والټر سټانمایر د برتانیې صدر اعظم بورس جانسن د ایتالیا صدر اعظم جوزف پکونتا هم شاغلي بایدن ته د مبارکۍ پیغامونه استولې دي د امریکا د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جمهور ریاست څلور کلنه دوره پای ته رسیدلې او شاغلي ترامپ پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا د جمهور رئیس په ځانګړي البته کې د ورستي ځل لپاره له واشنگټن ډي سي څخه د فلوریدا ایالت په لور پرواز وکړ د شاغلي ترامپ د تک پر وخت د مریلند ایالت په انډریو هوایي ډګر کې د مخیشه په مراسمو کې پوځي تشریفات او داغه د کورنۍ د غړو او لشمیر ملمنو هم ګډون کړی وو شغل ترامپ دغه مراسمو کې په خپل وینا کې یو ځل بیا د امریکا د اقتصادي وده د کورونا وایرس سره مبارزه په څه کم یو کال کې د کورونا وایرس ضد واکسین تولید او د امریکا د پوځي او دفاعي ځواکونو غشتلې کول د خپل حکومت د کاري دورې لاسته راوړنې وګړلې د جمهور رئیس پتوګه د شغل ترامپ کار په داسې حال کې پاتې رسیږي چې دا غنوم د یو داسې جمهور رئیس پتوګه چې دوه ځلې استیزاسوي د امریکا د متحده ایالاتو په تاریخ کې ثبت شو او له هم د امریکا په سنا کې د بلواګرو د هڅولو په تور داغه د محکمې لپاره نیټه نه ټاکل شوی د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا له نوی جمهور رئیس جو بایدن څخه غوښتي چې د هیواد سره د اټومي تړون ته بیرته راسي او پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې کړي د ولسمشر ترامپ ادارې په 2013 میلادي کال کې د ایران له اټومي تړون ووته او په تهران نوی بندیزونه ولګول حسن روحانی پرون د کابینې په غونډه کې چې په ټلویزیون خبره ده وویل که واشنگتن نړیوالو قدرتونو سره د ایران د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته بیرته راسي موږ به هم د دې تړون ژمنو ته درناوی وکړو د ایران جمهور رئیس په پرونی وینا کې د ډونالد ترامپ د ادارې د پایتر رسیدو هرکلی وکړ او هغه یو ظالم ولسمشر وبله د سودان په دارفور سیمه کې د ځایي قبایلو ترمنځ په جنگونو کې د مړو شمیر 1950 کسانو ته رسیدل دي او د 200 څخه زیات زخمیان دي. د لویدیز دارفور کمیټې ډاکټران ویل دي چې د مختلفو نژادي ډلو ترمنځ دغه جنگ له تیرو درو ورځو راهیسې جاری دی. په لویدیز دارفور کې د تشدد تازه لړۍ هغه مهال پیل شوه چې د عربي قبیلې یو کس قتل شو، چې د راپورونو له کراله د افریقا مساک د قبیلې یو کس په شخړه کې ووژي. د 2000 کال د اکتوبر په میاشت کې د سودان انتقالي حکومت په دارفور کې له یو شمیر وسلوالو ډلو سره د سولې تړون لاسلیک کړ. په تړون کې راغلي چې د لویدیز دارفور د سیمې د امنیت لپاره 12,000 ګډ امنیتي ځواک جوړ سي، خو دا ځواک لا نه دی تشکیل شوی. مصر او قطر د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې له یو بل سره ډیپلوماټیکي اړیکې بیرته ټینګې کړي. د مصر د بارانو چارو وزیر وویل چې د سعودي په مشرۍ له دوه سره د اړیکو درې کلن بندیز د پای ته رسېدو وروسته مصر او قطر بیرته ډیپلوماټیکي اړیکې پیلوي. سعودي عربستان د متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر سره یو ځای د 2010 کال په جون کې له قطر سره اړیکې او ترانسپورټي روابط قطع کړل. دغو هیوادونو په دوه باندې تور ولګوه چې د اسلامي سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي او د ریاض د سیال ایران سره ډېرې نږدې اړیکې پالي. قطر دغه تورونه رد کړي دي. د خلیج د همکاري شورا په غونډه کې چې د جنوري په 15 د سعودي عربستان په علالا ښار کې وسوه، په هغه کې څلور هیوادونو موافقه وکړه چې پر قطر باندې لګیدنې بندیزونه لرې کوي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، د امریکا غږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې جو بایدن د امریکا د نوي جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه او د جو بایدن د جمهوری ریاست د افتتاح او لوړی مراسم نه یوازې د امریکا لپاره بلکې د ټول نړۍ لپاره یو نوی فصل پرانیزي. په دې باره کې رپورټونه او مرکې لرو، هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو لومړی به دا رپورټ واوري. د امریکا نوی منتخب جمهور رئیس ښاغلی جو بایدن او د هغه مرستیالی میرمن کاملا هاریس د چهارشنبه په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لوړه وکړه. د دوی د لوړې د مراسمو په اړه نور حال خلیل خان درکوي.
جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتو سپورتسلويشتم جمهور رئیس و هغه پروند چهارشنبه په ورځ په واشنگټن ډي سي کې د کانګرس د ودانۍ مخې ته په رسمي مراسمو کې د امریکا د متحده ایالاتو د نوي منتخب ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو د ستري محکمې مشر جان رابرټ ورته د وفاداری قسم ورکړ. ښاغلی بایدن پر انجیل لاسک شې شو او لوړه وکړه چې د امریکا د امریکایانو اساسي قانون او ملکی ګټو ساتنه وکوي.
پلیز ریز یور رائټ هاند اند ریپیټ افټر می. آی جوزف رابینټ بایدن جونیئر دو سولمنلی سوئر.
آی جوزف رابینټ بایدن جونیئر دو سولمنلی سوئر
دټ آی ویل فیثفولی ایگزیکیوټ
دټ آی ویل فیثفولی ایگزیکیوټ
دی آفیس اف پرزیدنٹ اف دی یونایټیډ سٹیټس.
آفیس اف پرزیدنٹ اف دی یونایټیډ سٹیټس
اند ویل ټو دی بیسټ اف مای ابیلیټی
د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن له لوري ورسته ملت ته خپل لومړی وینا وکړه. ښاغلی بایدن په خپل خبرو کې تر ډېر امریکایان ملي والی او اتحاد تر وبلل او ویل چې دیموکراسي په ستونزو بریالی سو.
The people, the will of the people has been heard and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. At this hour, my friends, democracy has prevailed.
ولسمشر بایدن په خپل خبرو کې د کرونا وایرس څخه نیولې د امریکا تر زینو نورو داخلي او بهرنیو تګلارو او د مسایلو پوری اړوند موضوعګانو باندې خبري وکړه. هغه ول دا یو ستر ملت دی، موږ خلګیو، د پیړیو راسي موږ په سولې او جنگ کې له سختیو او کړاوونو تیر سوي یو، خو لا هم ډیر منزل پاتې دی. ښاغلی بایدن زیاته کړه ډیر مسایل ستا چې ترمیم سي، راو ګرځول سي، ورغول سي، سم سي او ډیر نور دي چې تر لاسه کړل سي. ولسمشر بایدن هم دغه راز د کورونا وایرس لقبل د مړسو امریکایانو یاد ته د درناوي لپاره د څو شیبو لپاره د غلي درې دوست پارښتنه وکړه او ویل چې دا وایرس امریکا ډیره بده وځپله او ډیر خلګي بیکاره او بیروزګار کړل. هغه په خپل اقتصادي پلان کې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ملیونونه ډالر ځانګړي کړی دي. نموړي په خپل خبرو کې د کانګرس پر ودانۍ برید او د تاوتریخوالي ځین نور پیښو یادونه وکړه.
To overcome these challenges, to restore the soul and secure the future of America requires so much more than words.
او ویل چې دا کارونه تر ډیره سپین پوستو متاسبینو کړی چې په ورستیو کلونو کې تر ټولو خطرناک داخلي تروریستي کوښښتي. شغلی بایدن په خپل وینا کې په وار وار امریکایان ملي یوالي تر اوبلل چې پر ستونزو برلاسي سي. هغه ول چې دای له دې سره موافق هم نه دی چې ستونزې نسته، ځکه چې د خبره دا دیموکراسي ده او هغه د ټولو امریکایانو ولسمشر دی. هغه زیاته کړه د قهر، نفرت، افراطیت، بې قانوني، تاوتریخوالي، ناروغي او بیروزګاری او ناامیدۍ سره د مبارزې لپاره یوالي ضروري دی. په اتفاق سره موږ ستر او مهم کارونه کولای شو، بد شکولای شو، خلک په شو دندو ګمارلی شو، شونځوي کې خپل ماشومان ته زده کړه ورکولای شو، وایرس ماتولای شو، عدالت تامینولای شو، او بل اخره د شادف لپاره یو ځل بیا امریکا په نړۍ کې د رهبریت په ځواک بدلولای شو. هغه همداراز نړیوال ته په خطاب کې ول:
So here's my message to those beyond our borders. America has been tested and we've come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to mean yesterday's challenge.
چې امریکا لازمین سره مخامخ شي او بیا به هڅه وکړي چې خپل روابط ورغوي او نن او د سبا ستونزو پر وړاندې ودرېږي. او په خبره امریکا به د سولې او ثبات په برخه کې یو اعتمادي شریک وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس مور سهارنی پښتو خبرونه اوري. افغان حکومت وايي هله لري چې د امریکا نوی حکومت به د نړۍ او سیمه حالاتو ته پاکتو سره د افغانستان په اړه په ډیر تدبیر او ستراتیژیک ډول عمل وکړي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي تر هغه چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان د سولې په اړه خپل پالیسی نوې چمتو کړي، د سولې خبرې به پایلې ونه لري. په دې باره کې اکرام شنواری له کابله راپورټ راستولی.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سر سلاکار او د جمهور رئیس دامه او ستراتیژیک کاریکو د اداري رئیس وحید عمر هله لري چې د امریکا متحده ایالاتو نوې حکومت په افغانستان په اړه د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د حکومت پر تلا په خپله تدبیر او ستراتیژیک ډول عمل وکړي. وحید عمر د چهارشنبه په ورځ د حکومت د رسنیو په مرکز کې خبر اعلان ته ویل چې هله اجازه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې به د دواړو هیوادو ترمنځ ستراتیژیک اړیکو ته په پاملرنې پر مخ لاړ شي او د امریکا نوې حکومت په افغانستان سره په مشوره او هم د توریزم سره د مبارزې په ګډون په نړیوالو مسلو ګډ کار وکړي.
ما یو امیدوارې درم چې حکومت نوې امریکا
موږ د هیله لرو چې د امریکا د متحده ایالاتو نوې حکومت به په دې برخه کې په نړیواله کچه سیمه او خپل د افغانستان په اړه په ډیر ښه درک، ښه تدبیر او ستراتیژیک ډول عمل وکړي.
وا ستراتیژیک تر عمل وکړي.
د چهارشنبه په ورځ د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د حکومت سره کلن دوره پای ته رسیدي او نوی منتخب جمهور رئیس جو بایدن به په همدې ورځ لوړ وکړي. وایي د مر د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړې په باب د امریکا په نوي حکومت کې د بهرنی چارو وزارت ته نوماند انټونی بلینکن سرګندونو په اړه چې ویلي دي د امریکا او طالبان ترمنځ شوی تړون به ورځي پلان ډول ویل چې دا ډیر ښه کار دی.
دا ډیر ښه کار دی. باید وسی
وایي د عمر د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ادارې سره د افغانستان د اړیکو په باب ویل چې د افغانستان د اړیکو د خاغلی ترامپ د ادارې سره لوړې جوړې نه لرلي، خو زیات یې کړ چې د نورو هیوادو سره د هغه د حکومت په اړیکو کې لوړې جوړې لیدل کېدلی. د مخه د امریکا د منتخب جمهور رئیس لخوا د ملي امنیت سلاکار څوکۍ ته نومان جک سلیوان ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبان ترمنځ تړون دواړو خواو ته یو څه مسؤلیتونه راجع کوي چې باید په عمل کې پلي شي. وایي د عمر د امریکا د نوي حکومت سره د خاري کو تمه په داسې حال کې خودلې چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي ویلي چې ترغی چې د امریکا نوی منتخب جمهور رئیس جو بایدن د سولې په باخ خپل نوی پالیسی نوی ترتیب کړي، د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې به کومه پایله ونه لري. په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت یو استازي شیر محمد خونزاده د دغې جرګې د چهارشنبه غونډې ته چې د سولې په سر د خبرو په باب د وکیلانو نظریاتو ته ځانګړې شوې وه ویل چې امریکا د طالبانو څخه اوربند غواړي. غواړي
شل کال ک په هر شي تیر کړي کې د اشغال په توګه تیر کړي کې د کومک په توګه کې کې د زړه تورس په دامه تیر کړي اوس اقلا باید د افغانستان طالبان خو د دوی په خلک کې د دوی سره هر ورځ زخلیزاز او د دوی د سپران سره د دوی د نظامی خلکو سره طالبان کښینی اقلا یې اوربان خو دوی ځنې وغواړي او زه په دې مطمئن یم چې دوی ځنې وغواړي او طالبان دوی په خلک کې خو دوی نه ځنې وغواړي په دې مطمئن یم چې د امریکا او جی بایدن سره اوس نه چې نسیم مسلمان په دغه ماتل ده هیڅ نظم آیت سره طالبان کتلی نه طالبان خواهش کوي نظم آیت زه اختیار لري تر څو چې جی بایدن کښینی او خپل ریاست جمهوری اشغال نه کی او خپل کار شروع نه کی زموږ رسول کار نه برابرېږي
د پانتون استاد عبداللطیف نظری وی چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په څیر نوې منتخب جمهور رئیس جو بایدن هم د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو ایستلو او د اصول هوکړې ته لیواله دي خو ښاغلی نظری امریکا غږ اشنا راډیو ته ویل چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او منتخب جمهور رئیس جو بایدن ترمنځ په دې مسله د نظر اختلاف شته دي
آقای بایدن بیشتر مبتنی بر واقع گرایی
خغلی بایدن به تر ډیره واقعیتونو ته په کتنې پریکړه وکړي او د افغانستان وضعیت او شرایط به هم تر نظر وساتي او زما په نظر پر طالبانو باندې به زیات فشار واچوي تر څو د افغانستان د سولې بهیر بریالی شي
موافقیت پرسونه
یو شمیر کارپوهان د امریکا د جمهور ریاست د ټاکنو وروسته زیږیدلو جنجالونو ته په کتنې په دې باور دي چې د امریکا نوې اداره به تر اوسه مودي د خپلو داخلي مسلو سره مصروفه پاتې شي چې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه به د نوې اداري پالیسي ترتیبول هم یو څه وخت واخلي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو د اوتاسیز مور د خبرونه اوري درنوریدونکو په امریکا کې مشت افغانان وایي چې د امریکا د نوي جمهور رئیس د کار پیل او دوره دوی ته هم زیاته مهمه ده یو شمیر افغانان وایي چې په امریکا کې د ژوند د شکېدو ترڅنګ ل نوي جمهور رئیس څخه غواړي چې له افغانستان څخه امریکایي سرتیری روایت په مسؤلانه توګه راوباسي او د سولې خبرو ته ژمن پاتې شي نور جزئیات سمج د همکار وحید فیض څخه واوري
د بیسار انتخاباتو په څیر د نوی ولسمشر جو بایدن مخته جنجالونه هم بیسار وی په هیواد کې دنه د کورونا وایروس د واکسین ویش د کورونا له امله اقتصادي ستونزې او د دې ترڅنګ د ولس یووالی په اجنډا کې لومړیتوب لري خو امریکا میشتي افغانان له نوی حکومت څخه غواړي چې دلته د ژوند خکېدو ترڅنګ له افغانستان څخه امریکایي سرتیری په مسولیت راوباسي د امریکا په نبرسکا په هنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د څنګ مشر شیرجان احمد زیاوی
افغانان ته یو بل ډیره مهمه موضوع چې افغانانی په حق له ژور اندېښنه لري هغه د افغانستان د سولې پروسه او هڅې دي دلته مېشت افغانان د راتلونکي ولسمشر بایدن نه د هیل لري چې په مسؤلانه توګه خپل پوځیان د افغانستان راوباسي او پرې نږدي چې افغانستان د نوې ملسیزي جګړو غوندې حالت سره بیا مخامخ شي
یو شمیر څېړونکي وایي چې کېدای شي نوې منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان د سولې پر موافقه لسره غور وکړي په واشنگتن کې د نړیوال چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتی اروایی
هغه قرارداد چې طالبان سره امریکایانو کړی چې په غیر نتیجې کې به په راتلونکي درو میاشتو کې به ټول امریکایان د افغانستان څخه ووځي خو شرط داره چې بین الافغاني مذاکرات به نتیجه ورکوي ادې په خاطر د جو بایدن اداره به د طالبانو سره بیا مذاکرات کوي چې دغه څوارلسو میاشتو موده وغځوي ځکه بین الافغاني مذاکرات لا شروع شوي نه دي اغه پایلې خطروسه پورې هیڅ پایلې هم معلوم نه دي
خو په امریکا کې عام افغانان لنی به منتخب ولسمشر څخه بلابل غوښتن لري د ورجینیا وسیدونکې نسیم کاکړ او بل وسیدونکې شفیق کاکړ وایي
موږ تم یو توقعات خو هم د دزی د پاره او هم د خپل وطن د پاره افغانستان پاره ډیر زیات دي او د اول د افغانستان د پاره ډیر دادی چې خدای وکړي سوله راشي دا کوم سولې تړون چې لاسلیک شوی هغه اوس په دې باندې دا حکومت هم قائم نیسي
ټلیفوندار چې حکومتونه ورته خلکو سره د کارونو په لحاظ باندې کارونه پیدا شي او خلک خوشاله شي او دا باندې دغه پیکیجونه چې دي د سټیمولس پیکیجونه او دا حکومتونه چې دي دا زره ګړندې شي او تیز شي د واکسین باره کې خلک ورته خوشبینه دي چې واکسین هم شروع شي او خلک سره کومه وشي کومه وشي نو دا ښه دي
که څه هم د بلدون تمکیږي خو نورو افغانانو په څیر میش په امریکا کې افغانان وای نه پوهیږي چې د افغانستان په اړه د امریکا پالیسیو کې به څه بدلون راشي وحید الله فیضی امریکا غشنا رادیو واشنگتن
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د جو بایدن د جمهور رئیسات د افتتاح او لوړی مراسم نه یوازې د امریکا لپاره په بهرنیو نړیوالو سیاسي اړیکو کې نوې باب پرانیزي، بلکې د ټولې نړۍ لپاره هم یو نوې فصل پرانیزي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
په نړۍ کې د امریکا د متحدینو او دښمنانو لپاره هم د نړۍ د دې ستر قدرت سره نوې اړیکې همدا اوس لا د جوړېدو په حال کې دي. په اروپا کې د خوشبینۍ حالت منځته راغلی دی.
د اقلیم د بدلون اجنډا د نړیوال تجارت پالیسی، نورې څو اړخیزې مؤسسې او د اروپا امنیت هغه مهم مسایل دي چې د اروپایي مشرانو په خبرو کې به له جو بایدن سره د خبرو پر وخت لومړیتوب ولري.
خو یو ستر خنډ به په مخ کې وي او هغه دا چې اروپایي اتحاد له چین سره موافقه کړې ده چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. که څه هم د چین د تجارتي پالیسیو او له بشري حقوقو نه د تیریو او سرغړونو اندېښنې په خپل حال دي، خو هغه وخت چې جو بایدن د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال و له اروپایي اتحاد سره ډېرې ښې اړیکې منځته راوستلې وې. خو په تیرو څلورو کلونو کې له ډېرو اروپایي هیوادونو سره پر امریکا باندې د باور او اتکا په برخه کې پوښتنې او شکونه پیدا شول.
اروپایان فکر کوي چې په کار د خپلواک ستراتیژیک پالیسی جوړ کړي، خو امریکایان به ورته ووایي چې دا د مونږ بیا راغلو او د مجلس په سر کې ناست یو، لطفا په مونږ پسې راشئ.
په عین حال کې د امریکا او اروپا ترمنځ تجارت له ستونزو سره مخامخ دی، ځکه ولسمشر ټرمپ پر اروپایي اموالو تعرفې ولګولې او بل مقابل اروپایي هیوادونه هم پر امریکایي اموالو تعرفې ولګولې.
د مجلس په سر کې به دا خبره وي چې د امریکا او اروپا ترمنځ تجارتي جګړه بند کړئ، ځکه دا د امریکا په ګټه نه ده او د اروپا په ګټه هم نه ده.
پر دې ټولو شیانو سربیره د کورونا نړیوالې مرګو په نړیواله کچه روغتیایی او اقتصادي ستونزې منځته راوستې دي. په دې کې امریکا او اروپا هم له جنجالونو سره مخامخ دي. داسې اټکل کیږي چې په دې نږدې پړاو کې به د کورنیو ستونزو حل د دواړو اړخونو لپاره لومړیتوب ولري.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
حال کې چې د 1400 مالي کال د بودیجې طرحه دوه ځله د ولسي جرګې لخوا رد شوې ده، لا هم د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ د بودیجې د تصویب پر سر اختلافونه دوام لري. ولسی جرګه وایي چې حکومت باید د 1400 کال بودیجه کې د ښوونکو او ټیټرتبا مامورینو معاشونه لوړ کړي، خو دا چې حکومت څه وایي په دې اړه پام وکړي. راپورټ
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګې د 1400 میلادي کال د بودیجې وړاندې شوې طرحه دوه ځله د رایو په اکثریت سره رد کړې ده، لا هم د دغه جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت دې په دغه طرحه کې بدلون راولي. د ولسی جرګې او شمیر غړي د بودیجې په طرحه کې د ملي دسترخوان یو ځای کول او د نامتوازن انکشاف ترڅنګ یو شمیر لاملونه هغه څه یادوي چې دغه طرحه د دوی لخوا دوه ځله رد شوې ده. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي سید احمد سیلاب په دې اړه وایي:
د مالیم سرباز مامور او اجیر د معاشاتو او خبره او ولایتونو ترمنځ پروژې کې عدالت تامینوالي باندې امداسې ټینګ ودرېږو او پر حکومت باندې ټینګ ژغ وکړو چې د 400 ملي بودیجه کې د معاشاتو لوړوالی او د عدالت تامین او د قانون تدبیق شامل کړي.
خو د افغانستان د مالی وزارت هر ورځ ویلي چې یوې ګډې تخنیکی کمیټې ته دنده سپارل شوې چې د دولتي مامورینو د ماشونو لوړولو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. ولسی جرګې همدارنګه پریکړه کړې چې تر هغه چې حکومت د بودیجې په طرحه کې بدلون رانولي او بودیجې تصویب نشي، دوی به ژمنې رخصتې وتلاړ نشي. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی په دې اړه وویل،
از حکومت افغانستان می خایم تر چې اجل طرح
بودیجه افغانستان حکومت څخه غوړو چې جر تر جر دی د بودیجې طرحه د وکیلانو وړاندې شو اصلاحات په پام کې نیولو سره ولسی جرګې ته ولیږي چې تصویب شي،
تمر تصویب قرار گیرد.
خو افغان حکومت هیله خودلې چې د دریم ځل لپاره ولسی جرګې د بودیجې طرحه تصویب کړي. په ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د سوارلسوم کال بودیجې ته په اشاره وویل،
رابطې که بین حکومت و پارلمان وجود داره درو تفاوت دیدگاه
د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ چې کوم اړیکه وجود لري د لیدلورو توپیر پکې شته. موږ یو ځل بودیجه ولېږل رد شوه، دوام ځل مو ولېږل بیا رد شوه، دریم ځل بیا لیږو او هیله لرو د ولسی جرګې د غړو قناعت ترلاسه شي.
خو د روړتیا د څار بنسټ مشر سید اکرام افضلی د سوارلسوم کال د بودیجې په اړه داسې نظر لري،
د پراختیا بودیجې په جوړولو کې د ولایتونو د متوازنې پراختیا اصولو ته پاملرنه نه ده شوې، بلکې پراختیایي پروژې د سیاسونو د ګټو پر بنسټ ټاکل شوي دي. د پوهنې د سکتور په بودیجې کې انډول په پام کې نه نیول یوازې یوه بېلګه ده، دې ته ورته ستونزې په نورو سکتورونو کې هم لیدل کېږي.
بل خو د مالی وزارت دی اوایدو برخې مرستیال عبدالحبیب زدران وویل چې په یاد بودیجه کې ولایتي انډول په پام کې نیول شوی دی. د سوارلسو مالی کال لپاره 1.3 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې چې 311 میلیارد یادی او 1.8 میلیارد یې پراختیایي بودیجه ده.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د امریکا غږ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
جوزف روبینټ بایدن جونیئر با د جنوري د میاشتې په 16 نیټه د امریکا متحده ایالاتونو د شپږ څلوېښتم جمهور رئیس په حیث د وفاداری لوړه وکړي. یو ځل چې افتتاح وکړه د عمر به 88 کاله او 16 ورځې وي، تر دغې نیټې پورې به د امریکا د پاخه عمر جمهور رئیس وي. دا پخوانی سناتور کاملا هاریس به لومړی ښځه وي چې دغه مقام ته رسیدلې ده، او همدغه راز لومړی افریق الاصله امریکایی ده او ریښه جنوبي آسیا ته رسیږي. په واقعیت کې د شپږ څلوېښتم جمهور رئیس افتتاح به په ډیرو لحاظونو غیر معمول وي، په داسې حال کې آنانا ډکټه کوي چې منتخب جمهور رئیس بایدن او د جمهور رئیس منتخبه مرستیاله هاریس به د امریکا د کانګرس د ودانۍ په لویدیځه برخه کې چې د ملي مال قیمتي میدانونو ته مخامخ ده د وفاداری لوړه وکړي. د 1981 کال نه را په دیخوا حالات داسې دي چې د منلو میلمنو او د کانګرس د غړو لپاره به ناسځه پاوړۍ او چوترې وي، مګر کله چې په تیر وخت کې 200,000 یا زیات د مراسمو لپاره ټکټونه سناتورانو او د استازو د مجلس غړو ته تخصیص شوي وو چې د خپلو مؤکلینو ترمنځ وویشي، په روان کال کې د کووید-19 د محدودیتونو په علت به د کانګرس هر غړی یو اضافي ټکټ لاسته راوړي. د 300 زیاتو خلکو ته به د کانګرس ماڼۍ ته مخامخ میدانونو کې اجازه نه وي. په تیر وخت کې 1.8 میلیونو اتباعو د راتلونکي جمهور رئیس د مراسمو د لمانځلو او د تاییدولو تماشا کول، مګر نه په دې کال کې. یو ځل چې افتتاحیه مراسم ختم شي 80% خوشحالي به رښتینې وي، د تلویزیون له لارې به ولیدل شي، مګر تقریبا د 1 میلیونو لمانځل کوونکو نه په کې څوک شخصا ګډون نشي کولی. په دې کې د افتتاح رسمي گذشت د دې کره کتنه او رواج شامل دی چې په سوله ییزه توګه د قدرت انتقال ښی راتلونکی جمهور رئیس د پوځ د وسلوالو غړو یوه ډله سروې کوي. دا د جمهور رئیس د لومړۍ وظیفې سره سر لګوي چې له خارجي ګواښونو، د کورنۍ بدکارانو یا له کووید-19 نه د امریکا خلک وژغوري. جمهور رئیس د سوګند خوړلو په وخت کې د امریکا اساسي قانون ته خپل وفاداری یادوي. هر څه چې د شخصي احساسات ګوندی وفاداری یا مذهبي عقاید دی یا دا مجبور دی چې د اساسي قوانینو مقررات تعقیب کړي. یو ځل چې سوګند یاد کړي دی یا دا د ټولو امریکایانو هر چیرې چې وي جمهور رئیس ته بیل دی چې چاته رای ورکړی ده او یا دوی یاد دی د پالیسیو سره موافق دی یا نه.
تاسو د امریکا ژغ سره مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظریه څرګنده کړي.